صلوات از شما.
د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د خبرونه زه احمد چی بر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د نوي ملي جبهې له اعلان خبرو چې د ملي وحدت د حکومت د بدلېدو غوښتنه یې کړې. د دې جبهې له مشر انوار الحق احدي سره هم غږېدلی یو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له صادق رښتینی څخه.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له تروریستانو سره چې په هر نوم وي مبارزه کوي. د انورالحق هادي په مشرۍ د افغان حکومت په وړاندې نوي جوړ سوي سیاسي اپوزیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو د سمدستي ترسره کېدو غوښتنه کړې او د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د چاودنو مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې منلی. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له تروریستانو سره چې په هر نوم ووسې مبارزه کوي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هغه اندازه چې د سولې راوستلو لپاره هڅه کوي د امنیت په ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره په مبارزه کې هم نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. ښاغلی عبدالله، د افغان ځواکونو میړانې وستایلې او هیله یې وښودلې چې دا سرشندنې به د دې لامل شي چې په افغانستان کې داسې سوله تامین شي چې د ټولو په خوښه وي. د افغان حکومت اجرایی رئیس وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې همدا اونۍ په اسلام آباد کې د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډه وسوه او د هغو ډلو په خپلمنځي په ځپلو ټینګار وسو چې سوله نه کوي. د افغان حکومت په وړاندې نوي جوړ سوي سیاسي اپوزیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سمدستي ترسره کېدو غوښتنه کړې. دغه اپوزیسیون مشر انور الحق هادي نن وویل د ده په مشرۍ اپوزیسیون یا نوې ملي جبهه کې لسګونه ګوندونه او مدني ټولنې غړیتوب لري او د اوسنیو ټولو کړکېچونو د حل لپاره د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتونکي دي. ښاغلی هادي وویل چې د اوسني حکومت کړنې دوی ته د منلو وړ نه دي او له خلکو سره سوي ژمنې نه دي پر ځای سوي. په سوریه کې د ټولنیز عدالت غورځنګ لسګونو غړو عوامو خلکو نن په یوه لاریون کې د برېښنایي پیژندل پاڼو د ویش غوښتونکي سول. لاریون کوونکو له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل او په دې برخه کې هر ډول سیاسي او قانوني خنډ هوار کړي. لاریون کوونکو خپل لاریون د کابل له بهرستان څخه پیل کړ، خو کله چې لاریون ورو ورو په تاوتریخوالي بدلېده او د حکومت د مشرانو عکسونو ته ور واچول سو، د پولیسو لخوا یې مخه ونیول سوه. د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د چاودنو مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې منلی. دغه چاودنې چې نن وسوې، پولیس وایي چې لږ تر لږه یوه چاودنه شایي انتحاري وي. شپږ نورې چاودنې هم سوي او شاهدان وایي چې درې مړي لیدلي دي. یوه چاودنه د قهوې په مشهور کافي سټار باکس کې سوې ده او وروسته امنیتي ځواکونه لیدل سوي چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر لیکلي چې یوه چاودنه د سارینا مال په نوم د پلورنځیو مخته سوي چې د اندونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. په تازه معلوماتو کې راغلي چې د داعش وسلوالې ډلې د دغه حملې مسؤلیت منلی. په سوریه کې د بشري مرستو دوهم کاروان چې د یوې اونۍ په جریان کې محاصره و، اوس د مدایا د ښار په لورې حرکت کړی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې نن وویل چې څلور څلوېښت لارۍ موټران چې خوراکي مواد او درمل پکښې بار وو، نن د دمشق څخه حرکت کړی. ویل کېږي چې په مدایا ښار کې چې د سوریه په شمال لویدیځ کې موقعیت لري، شاوخوا څلوېښت زره کسان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اسد د رژیم د ځواکونو لخوا کلابند پاتې دي. د آذربایجان په مرکز باکو کې د دې هیواد د ملي جبهې د اپوزیسیون ګوند یو فعال ونیول سو. توران ابراهیم تیره ورځ خپل کور ته نږدې ونیول سو. د نوموړي ورور رسمي ته ویلي کم تر کمه اووه پولیس یې ولیدل چې توران یې هغه مهال چې نوموړی د کار څخه کور ته روان و ونیوي. ویل کېږي نوموړي د نیرمان په نوم د یوې سیمې د پولیسو مرکز ته انتقال سوی. د آذربایجان پولیس پر داسې مهال د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو فعال نیسي چې مهاله د دې هیواد په ځینو برخو کې د بیکارۍ، د نرخونو د زیاتوالي او نورو اقتصادي مشکلاتو په وجه مظاهرې روانې دي. د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل د یوې لویې لاټرۍ ټکټونه خرڅول چې 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د امریکا د لاټرۍ اداره وایي چې د دغه جایزې ګټونکي د جنوري په 14مه په فلوریدا، تینسی او لاس انجلس کې د لاټرۍ ټکټونه ترلاسه کړي دي. احتمال لري چې د دغه لاټرۍ وروستۍ ګټونکي 202 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. تیر ورځ زرګونه کسان په قطار کې انتظار ولاړ و تر څو د لاټرۍ ټکټونه ترلاسه کړي. د لاټرۍ ګټونکي به خپلې پیسې په نویشت کلونو کې په څو قسطونو ترلاسه کوي او دوی مجبور دي چې د ټیکس تر څنګ 9.6% فدرالي ټیکس هم ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نوی ملي جبهې د ملي وحدت د حکومت د بدلون غوښتنه وکړه. د دې جبهې مشر انوار الحق هدي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې سمه پرېکړه نه وکړې چې اشرف غني ته رایه ورکړې وه. امریکا سبا د افغانستان هوایي ځواکونو ته څلور جنگي الوتکې سپاري. په کابل کې نن پولیسکونو کسانو مظاهره وکړه او د الکترونیکي تذکرو د ویش غوښتنه یې وکړه. په ننګرهار کې یو شمېر کسانو د مځکو له غاصبینو سره د حکومت د روان قانوني چلند ستاینه وکړه.
په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي، په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به دا واوري چې امریکا ژمنه کړې ده چې داعش به په عراق او سوریه کې له نوې لارې لارو وځپي. د افغانستان د نوی ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزیسیون د خپل موجودیت د اعلان ترڅنګ په هیواد کې د ژر تر ژره د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د دغه جبهې غړیو نن په پرانیستغونډه کې د وینا پر مهال د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنې په عمل کېدو کې ناکامه وباله. قسیم سلمل د ملي جبهې د پرانیستو غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
د ملي جبهې په نوم نوی جوړ شوی سیاسي اپوزیسیون ټینګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې روانې نخوالې لمنځوړلای شي. د دغه جبهې غړو چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي د بیلابیلو ګوندونو غړي او مدني فعالان دي، د پنځشنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. د ملي جبهې مشر او د سوداګرۍ او مالیې پخواني وزیر انوار الحق هدي غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای یو بل حکومت ته پرېږدي.
د افغانستان تسمم د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو لارې له اساسي قانون سره سم یو نوی مشروع باکفایته او صادق حکومت ته پرېږدي.
شغلی هدی ویل چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت، اقتصادي ودی، شی حکومتوالۍ او نور برخو کې پاتې راغلی دی. نوموړی د غرض د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ. د افغانستان نوې ملي جبهه همدارنګه خبرداري ورکوي چې حکومت شاید د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه جوړه نسی کړی او اوسنۍ حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا پر وړاندې قانوني مبارزه پیل کړي. په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشر سید جواد حسیني چې د ملي جبهې غړیتوب لري، د سیاسي اپوزیسیون د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل:
په
دیموکراتیک او ولسی نظامونو کې د اپوزیسیون ډلو شتون یوه ضروري مسله ده. په حقیقت کې اپوزیسیون د خلکو سترګې او خوژونه، د حکومت څارونکی او د ملت ژبه ده. ښاغلی حسینی وایي یوازې د اپوزیسیون په موجودیت کې دی چې حکومت فساد، کمکاری او د قانون نقص ته متوجه کېدای سي. د ملي جبهې غړو په اساسي قانون کې د بدلون سره هم مخالفت څرګند کړ او اوسنی ریاستي نظام یې د افغانستان لپاره غوره وبلی. لدې څه باندې میاشت مخکې د جهادي تنظیمونو د مشرانو، پخواني قومندانانو او د پخواني حکومت د ځینو وزیرانو په ګډون د حراست او ثبات په نامه هم یو شورا جوړه شوې چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل شودل سوی و. اخو د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی بیا مخکې له وخت د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو په تړاو د نوې ملي جبهې د غوښتنې په خبرګون ازادي رډو ته ویل:
زمانی که
همچو احزاب پوجود نه هم قصدی گروه ها بود. دیوی کلچی داسی گوندونه او دلی رمزدکی جی ویناوی و پروگرامونه باید ده افغانستان ده اساسی قانون پچو کرد کیوی. ویناوی باید داسی وی چی ده هیواد استر و گتو تا زیان و نرسوی. پا تسو ده حکومت ده مشروعیت خبره ده افغانستان حکومت ده خلکو ده رای لمخی او ده اساسی قانون لمخی جور سوی. خپل مشروعیت لری او کارت به دوامر کری. په همدې حال کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبروي له وخت مخکې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه اوس پر ځای نه ده. شغل رنجبروي د جمهوریت ریاست انتخابات کله وخت مخکې وسی، نو دا به د هیواد سیاسي وضعیت نور هم کړکیچن کړي.
په افغانستان کې مو د نوی ملي جبهې د اعلانېدو راپور اوریده. د دې جبهې له مشر انوار الحق هدي سره مې د خبرونې تر پیلېدو لږ مخکې مرکه وکړه او لومړی مې ترې دا پوښتنه وکړه چې کوم ګوندونه په دې ملي جبهه کې راغونډ شوي دي.
افغان ملت ګوند حرکت انقلاب اسلامي مولوی شیخ قلم الدین هم نن وغږېد او د حزب عدالت او توسعه رئیس سید جواد حسینی دی هغه هم وغږېد او حزب عصر ما رئیس عبدالرحمن رحمانی دی هغه هم وغږېد حزب اجماع ملی جوانان افغانستان رئیس میر حیدر افغانزاده دی هغه هم وغږېد ملی غورځنګ د ډاکټر سید ځلان دوی دلاله موږ سره ده او ځینې نور دی احزاب دي چې پوره د وزارت عدلی سره نه دي راجستر شوي.
احادیث په تاسو د افغان ملت ګوند ته اشاره وکړه. افغان ملت ګوند څو برخې ده په یو ډول د دې افراد هم له تاسو سره شته؟ ټول افراد له تاسو سره شته؟
نو د احزاب د څه مشر ده د دلاله خو ته موږ سره ده نور د څه دلیم زخوینه ته ځنه مسجوب دي.
د نوی ملي جبهه مشخص هدف څه دی؟
په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي. دا حکومت مطلق او ناکام حکومت خطرې دی. محدودیت الله سور کړي، مشروعیت الله سور کړي، د کاري ظرفیت نه لري، صداقت باندې چې د عقیده نشته ده او محبوبیت دومره چې سبب دي چې د یو سوي پر اساس ته وي حتی اوس د 500 نم څخه چې کوي د حکومت محدودیت. نو په هغه اساس باندې موږ د نوو وخته د نوو انتخاباتو او هغه یو د مخکې وخت ناس د انتخاباتو غوښتل دي.
ورلمخې انتخابات په داسې حال کې د انتخاباتو په کمیسون باندې انتقادونه دي چې درغلي یو کې لاس ترلود په تیرو انتخاباتو کې او د ولسمشر تخنینی فرمان هم ملي شورا نه دی پاس کړی. فکر نه کوي چې ګران به وي چې په داسې شرایطو کې لسر انتخابات ترسره شي او انتخابات ډیر مصارف هم غواړي؟
طبعا منګه د کمیشن د اصلاحات کمیشن د انتخاباتو مسؤل د تیرو تقلباتو څخه دګنو او په غوښته د شدیدو اصلاحاتو طرفدار یو. دغه کوم پیشنهادونه چې کمیشن د اصلاحات انتخاباتي کړي دي لازم په عقیده د شفافیت مشکل نه حلوي او په دې اساس موږ غواړو چې دوی په دې باندې صدا تجدید نظر وکړي. پارلمان هم په قانوني غوښته نه ده، یعنی انتخابي نه ده او حکومت هم انتخابي نه ده. او نو دا 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 مشکل، یعنی دا استدلال موږ ته دي منلو ول نه ده. او قبل چې کوم لار حل نه ودی کی مهرباني کوي ول لار حل شي.
احادیث د عدالت او پراختیا د ګوند مشر سید جواد حسینی نن وویل چې اپوزیسیون هم جوړ کړی دی او اپوزیسیون حکومت د قانون نقض ته متوجه کوي. ستاسو له خبرو سره دا خبرې ټکر نه لري ځکه چې تاسو اوسنی حکومت یو مخ نه غواړي او د حکومت نقض ته متوجه کوي؟
زه فکر نه کوم. موږ موقف هم دا دی چې موږ نوی انتخابات غواړو. هغه وایي چې حکومت له قانون سره، یعنی قانون نقض کړی دی. دا خو ښه دلیل دی لپاره چې حکومت عمر لنډ کړي او هغه نوی انتخابات وشي.
اوغوی اپوزیسیون کلمه استعمال کړه. اپوزیسیون خو دې ته وایي چې د حکومت له کارونو سره په یو ډول پام زمانه مرسته هم وکړي. که څنګه
کوم ښه کاری موږ دې ته تایید کوو، اما اوس خو موږ اپوزیسیون موږ دې حکومت موقف سره مخالف یو.
د انتخاباتو باندې تاسو ټینګار کوئ. په تیرو انتخاباتو کې د ځینو ډلو او یا د ځینو استاسو ملاتړ وکړ په انتخاباتو؟
نه، موږ بیا د ډاکټر صاحب غنی ملاتړ وکړ.
نو په هغه وخت کې چې تاسو ملاتړ کړی و، آیا دا یو سیاسي تیروتنه وه او که نه؟ فکر کوي چې په هغه وخت مو په ځای ګام اخیستی و؟
موږ د خلکو وعدو ته هم ګورو او اعمالو ته هم ګورو. دوی وعده یو شی کړې وه، مګر وروسته اعمال یې د فرق درلودې. دوی وویلې چې موږ صورت سره یو سهامي شرکت چې ده نه منو او ما خپله شدید مخالفت کوو. په دغه ډول چې دا نوی ملي حکومت، ملي وحدت حکومت جوړ شو، متاسفانه د زموږ نظر وانخیسته.
ډاکټر صاحب، هدي که دا پوښتنه یو ځل بل په بل شکل باندې تکرار کړم، تاسو په افغانستان کې د یو پیژندل شوی سیاست مدار په صفت باندې فکر نه کوئ چې څه باندې یو کال مخته د ډاکټر اشرف غنی په د ملاتړ لپاره په خپل پیشګوئی کې تیروتی وي او ناکام سیاست هم په اصطلاح غوره کړی؟
زه په دې اعتماد باندې وو چې دی به دومره بیا هڅه بې وفا اوسېږي یا به دومره بس د عوام فریب اوسېږي. بلې، په دې کښې زه هغه وم، یعنې ما دومره علم نه درلوده چې دا سړی به دومره عوام فریب اوسېږي.
ستاسو د ملي جبهې سره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همکار دی؟
موږ سره کوم اړیکې دي هغه نه لري، رسمي اړیکې نه لري. خدای دې وکړي چې زموږ د هغوی تر منځ یعنې کوم هغه اوسي چې مشترک شی پیدا شي. هغوی هم پخپله هم ویلي دي چې موږ مستقل حرکت ته دا جبهه تقریبا 5 میاشتې مخکې دا اجتماع په دې باندې سره کار شروع کړی دی او کرزی صاحب موږ سره کومک وکړي. طبعا موږ سره هغه کوو، تقدیروو او ورته خوشحالي.
5 میاشتې مخته په فیسبوک او په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه خپاره شوي وو چې تاسو له یو شمېر قومندانانو سره په شمال کې فرزن له عطا محمد نور سره کتلی و. آیا له هغه سره مو د ملي جبهې د نوې ملي جبهې په ارتباط خبرې کړې وې؟
نه خیر، نه هغه سره نیم غږېدلی. زموږ هم د هغه سیاست مدارانو سره چې د افغانستان سیاست مدارانو سره ګورم، هغه څوک چې موږ په یو ځای کې کار کوو او یا چې دا ممکن په ځینې حالاتو کې مخالف هم اوسو، بیا هم چې موږ سره چې د ګورو تبادل نظر شې کوو. په دغه وخت کې زه په دغه نظر باندې وم چې په حکومت ته موږ یو پیشنهاد وکړو چې حکومت اصلاحات راولي. حکومت هېڅ د اصلاحاتو په مود کې نه و، نو په هغه اساس هغه سره ما د اصلاحاتو باره کې خبرې کړې وې.
ډاکټر صاحب اهدی، مننه.
تشکر.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې مو راپور اوریده چې د نوی ملي جبهې غړي او د دې جبهې مشر پر دې ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات وارلم خطر سره شي، خو بل لور ته د انتخاباتو په کمیسیون کې د اصلاحاتو هڅې اوسنی حکومت د ملي وحدت حکومت تیز کړی دي. د ټاکنو د تحکیم لپاره مدني ټولنه اکسن له حکومت غواړي چې په خپلو قانوني اقداماتو سره د انتخاباتو د پروسې مؤثریت تضمین کړي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یو غونډه کې په انتخاباتي نظام کې په پراخو اصلاحاتو تاکید وکړ. تفصیل خان محمد سین څخه.
د انتخاباتي بهیر د تحکیم لپاره مدني ټولنه اکسین وای چې د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر باید له هیڅ ډول ستونزو سره مخ نشي. د دې ټولنې غړو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو او لاستراوړنو په ملي کانفرنس کې له حکومت وغوښتل چې په قانوني اقداماتو دې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه تضمین کړي. د دې ټولنې غړي تیمور حکیمیار وویل چې حکومت باید د انتخاباتي اصلاحاتو بهیر ته ژمن پاتې شي.
د اکسین شبکه له حکومت او پتیره له سیاسي مشرانو غواړي چې د ملت د هیواد د مدني او نړیوال ټولنیز غوښتنو سره سم دي د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر پر وړاندې ژمن پاتې شي او د قانوني اقداماتو په کولو سره دغه بهیر تضمین کړي.
همدارنګه یاد شبکه د غوراوی د کمیټې د کار په ګړندیتوب هم تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي شورا لخوا د جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د تقنینی فرمانونو له ردېدو وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس د دغو فرمانونو ردېدل د مصلحتونو خلاف وګڼل. همدارنګه د غوراوی کمیټې وویل چې چارې له قانوني ستونزو سره مخ شوې دي. سره له دې چې انتخاباتي کمیسیونونو د دغو تقنینی فرمانونو ردول مناسب ګڼلی، خو حکومت ویلی چې راولاړې شوې ستونزې ته به د حل قانوني لارې ومومي. څو ورځې مخکې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش ویلي چې هیڅوک نشي کولی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د بهیر مخه ونیسي. په ورته وخت کې د ښاغلي دانش سیاسي سلاحکار سید انور رحمتي چې د اکسین په ناسته کې حاضر و، بیا یې ډاډ ورکړ چې انتخابات به د اصلاحاتو په اساس په ټاکلي وخت وشي.
حکومت هم د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه پر مخ وړي او هم په 1395 لمریز کال کې د ولسي جرګې او دولتي شوراګانو انتخابات کوي. په دغو دواړو مواردو کې هیڅ مصلحت او ملاحظه د منلو نه ده.
بلخوا د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوی د کمیټې غړي محمد نعیم ایوبزاده وویل چې کومه ستونزه چې د انتخاباتي اصلاحاتو د پروسې پر وړاندې پیدا شوې د اندېښنې وړ ده. د له حکومت هیله وکړه چې د ملي مصلحت او د هیواد د ګټو په خاطر دی ملي ګټې له سیاسي او سلیقوي ګټو څخه پورته وګڼي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې سبا به د امریکا 4A-29 جنگي الوتکې افغان حکومت ته وسپارل شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په یوه خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې دغه الوتکې ډېرې ثابتې دي او د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره به ډېره مرسته وکړي.
سبا 4 تیارې A-29 بالی ثابت ماریبوي البته تیارات جنگي هلیکوپټر نیست، بلکې میدان هوایي کابل مواصلات میکنه.
دغه څلور جنگي الوتکې سبا د ماسپښین په 2 بجو د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې افغان حکومت ته د امریکا حکومت سپاري. تر دې وړاندې هند افغان پوسټ ته څلور جنگي هلیکوپټرې ورکړې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ننګرهار کې د دولتي ځمکو د غاصبینو د نیونې لړۍ پیل شوې ده. چارواکو د یو دوو کسانو نمونه هم در رسنیو سره شریک کړي دي. عام خلک د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي او وایي چې له دې سره به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رالنډ شي او د خلکو اعتماد او اعتبار به پر حکومت زیات شي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی روسي سفر سره سم په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجی فاروق په ګډون یو شمیر غاصبین نیولې دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو غصب کړې و او مخکې قرارداد کړې و بیا ورسته د غڅخه تایرونو پر شروع کړې و. هغه عاملین موږ یو مهم کس د حاجی غلام فاروق نیولې دی. د دوسیه تقریبا د پولیسو د تیرین څخه خلاص شوی ده او یو بل ډیر غټ مهم غاصب چم ځان ته ملک وایي د 200 د ولسوالۍ په ساحه کې 15 ډیر جری بزمکه چې په څلوراته هم کال کې غضب کړی و. هغه هم نیولې دی. هغه هم تر پښتنو ګرځونو لاندې دی. هغه هم ډیر جری سنوالي ته معرفي کو.
نو موړې وای یو شمیر نور مهم غاصبین چې د کانال زمکي غصب کړي هغه هم تر نظارت لاندې دي او په نګدي وخت کې به یو شمیر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال زمکي د تقریبا د 45 کلو را په دې خوا غصب کړي د دوه غاصبینو په مقابل کې به ډیر جدي اقدام وکړو. عاملین به ډیر ژر اړوند څنوالي ته معرفي کو تر څو خپل جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد خار اوسیدونکو د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دي دا ډول جدي چلند تر سره شي.
ازمادو عبد الله هوټ د جلال آباد خار اوسیدونکو د ولسمشر ورسته راتګ او په جلال آباد خار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډیر غاصبین د زبکو دی ول شوې دي. په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتیږي. تر اوسه به ولس بے باور دی په حکومت.
خالد امانیم د ننګرهار اوسیدونکو او د پننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیسته ده ښه ګام دی او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ هرکلی کوو په ننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې یو شمېر کسان د دې ستاینه کوي چې دولت له غاصبینو ګرځولې مځکه بیرته ګرځوي. په کابل کې بیا یو شمېر کسانو نن مظاهره وکړه او پر دولت یې انتقاد وکړ. د مدني ټولنو ځینو فعالانو په کابل کې د بی مظاهرې په ترڅ کې د الکترونیکی تذکرو د ویش خوشتنه وکړه. یوسف خان ساتران د دې مظاهرې راپور راکوي.
دا کسان چې ځانونه د الکترونیکی تذکرو لپاره د جوړ شوی جنبش غړي بولي په دې او ورته نور شوارونو د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د ژر پیلېدو غوښتنه کوي. دوی چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیدو د پنځشنبې پر ورځ د بارستان په سیمه کې راټول وو او ویلي چې نور بې تذکرې چارواکي او بې تذکرې ولس نه غواړي. د مظاهرې یو تنظیمونکی احمد زکی
دروان د تاوزې شناسنامه آغاز شوه.
د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ د پیل شي د دې کار زم د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. موږ غواړو چې د مسلحت پر ځای قانون پلیشي. چارواکي باید د قانون د پلي کېدو جرأت پیدا کړي. مصلحت اخر تر کومه دلته قانون ساتونکي نه لري
حافظ نه دره.
مظاهره کوونکو غوښتل چې د پښتونستان تر څلور لارې ولاړ شي خو د باغزنانه په سیمه کې پولیسو د مخته تګ مخه ونیوله چې مظاهره کوونکو بیا هم دلته د ملي وحدت حکومت د مشرانو پلاستیکي جوړو شو څیرو ته اور ورته کړ. دوی ویل چې د نفوسو د احوالو او سب قانون چې لمخې باید الکترونیکی تذکرې وویشل شي ټول مراحل طی کړي او اوس نه باید الکترونیکی کې تذکرې د مسلحتونو ښکار شي. د دغه مظاهرې بل تنظیمونکی انودین بیک وایي
د الکترونیکی تذکرو ویش د افغانستان د پراختیا لپاره یو مهم ګام دی. دا امر به د هیواد د وګړو دقیق شمیره معلومه او د درغلیو مخه به ونیسي. دا کار د الکترونیکی حکومتولۍ او د مجرمینو له پیژندلو سره مرسته کوي.
او مختل چې په دې اړه د حکومت نظر هم ولر خو د جمهوریت ریاست او اجرایي ریاست مطبوعاتي مسولینو په دې اړه خبرو ډډه وکړه. ل دې وړاندې ویل شوی چې افغان حکومت به د دې پروسې د څه ډول پیل دو پاړه لمشرو ورسته اقدام وکړي. دا په داس حال کې دا چې ل دې وړاندې د الکترونیکی تذکرې د ویش ادارې د هغې د ویش لپاره چمتووالی خودلې وو خو بیا د دې پروسې لزن سره د دغه ادارې سلګونه کسان شاوخوا میاش وړاندې ل دندې لري کړی شول. لسګونه دا کسان داسې وخت به لقیده د دغه پروسې پیل غوړي چې د اداري فساد په وړاندې د څارنې وطني خپلواکي کمیټه پورستي راپور کې د الکترونیکی تذکرو په اداره کې لخواره ډیر ستونزو پرده پورته شوی او وایي چې که سیستم سم اصلاح نشي د دغه لړۍ پیلول به ډیر ستونزې او اندېښنې راولاړې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د فراه ولایت مدني فعالان د دغه ولایت استازي په ولسی جرګې کې د خلکو په وړاندې په بې پروايي تورنوي. د دوی په خبره د پارلمان وکیلانو دغه ولایت ته سفر درلود، خو پرته له دې چې د خلکو ستونزې واوري بیرته له فراه څخه کابل ته ستنه شوې دي. زموږ خبریال احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
د فراه ولایت د مدني ټولنې استازي دغه ولایت د ولسی جرګې پر وکیلانو نیوکه کوي او وایي چې وروسته تر یو کال فراه ته راغلی وه، خو تر دې چې د خلکو سره وګوري یوازې د ګمرک او نورو عایداتي ریاستونو څخه لیدنه کړې ده. د دوی په خبره فراهیانو او د مدني ټولنو استازو ډېرې ستونزې لرلې او غوړ سره د دوی سره یې شریکې کړې، خو وکیلان په ډېر چټکۍ سره راغلي او له دوو ورځو وروسته بیرته تللي چې دا په حقیقت کې دوی موکلینو ته توهین دی. فرید هیبت او سید احمد خان د فراه ولایت د مدني ټولنې دوه فعالان په دې اړه داسې وایي.
دوی سفر ګټور نه بولم، د دې لپاره دوی خلکو سره ملاقاتونه نه درلود. هغه وخت د دوی سفر ماسر و چې دوی د خلکو سره ملاقات درلود، د خلکو مشکلات اوریدل. دوی راغلی و یوازې توغندر ګمرک ادارې ته تللی و، یو سونور ادارې ته تللی دي. هلته معلوم نه دي د څه په خاطر څه شی ویلې دي. دوی مشکلات ټول کړی دي که بیرته تللی دي.
آمدن با شرکای خود تشویه حساب کردن، آمدن که یک تعداد اقاربشان که بعضی دوستی های داشتن در گمرک به خاطر اینکه ایره پوت و پنهان کنن و یک زنگ خطر را بر مسئولین نشان بتن یا به ازی خاطر آماده بود.
په همدې حال که د فراه وکیلان په ولسی جرګې کې بیا په دې برخه کې د مدني ټولنې استازي ګرام بولي. محمد سرور عثماني د فراه ولایت وکیل په ولسی جرګې کې وایي چې دوی د فراه ولایت د ټولو اداراتو ستونزې ځان سره اخیستي او د ولسمشر سره به یې شریکې کړي. دغه په خبره د مدني ټولنې استازو باید د دې سره کتنه کړې وای.
کومندې ټولې خبرې راغلې وې، خپل پاتې راغلې وې، خپل خپل پاتې دې وکړې. نو چې په ځان سره به ځای کړې وای، ولې چې موږ ازلاس کومالې پنلې، ولې چې موږ د څوک موږ هغه غره د تل ان تاوی نو چې دې 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 راغلې موږ څه برابر.
فراه ولایت په ولسی جرګې کې څلور تنه وکیلان چې دوه تنه یې پروانې ونې کې د دوه ورځې لپاره فراه ته راغلې و.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالات غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې مهم شارونه ونیسي. د امریکا متحده ایالات وایي د موصل او رقه شارونو د بیرتنیولو لپاره به ځانګړي ځواکونه د عراق له پوز او د سوریه له معتدلو وسلوالو یاغیانو سره همکاري وکړي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا شاوخوا 200 ځانګړي کمانډو سرتیري به د عراق د موصل ښار په بیرتنیولو کې له عراقي ځواکونو سره ګډ عملیات وکړي. آشتن کارتر تیره ورځ په کنتاکی ایالت کې امریکایي پوځیانو ته په وینا کې ویل واشنگټن به د سوریې د رقه ښار په بیرتنیولو کې د سوریې د نظام له مخالفو معتدلو یاغیانو سره همکاري وکړي. د عراق موصل او د سوریې رقه ښارونه له ډېرې مودې راهیسې د اسلامي دولت په نامه ډلې په کنټرول کې دي. کارتر ویل رقه او موصل ښارونه د اسلامي دولت په نامه ډلې پوځي، مالی او ایدیالوژیکي مرکزونه دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له داعش څخه د موصل او رقه ښارونو تر نیولو وروسته به متحده ایالات په عراق او سوریه کې د هغو نورو سیمو د نیولو لپاره پوځي همکاري وکړي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې لاندې کړي دي. آشتن کارتر زیاته کړه چې نوموړی به راتلونکې اونۍ د دې نوي پوځي عملیاتو د ملاتړ ترلاسه کولو په هدف د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د مهمو غړو د دفاع له وزیرانو سره خبرې وکړي. خو د متحده ایالاتو دغه لوړ رتبه پوځي مقام وایي له داعش څخه د موصل او رقه ښارونو نیول به ژر او اسانه کار نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روانه اونۍ کې کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې واشنگټن به په عراق او سوریه کې د داعش د ځپلو لپاره له دغو دواړو هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. ټاکل شوې ده چې د متحده ایالاتو 1300 سرتیري په راتلونکو څو میاشتو کې د عراقي ځواکونو او کورت پېشمرګ ملشو د روزنې او د داعش پر ضد د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو په هدف عراق ته واستول شي. ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپښنې د سهار لوو د ماشام تر اوبجو پورې خبرونه لري، او د ماشام لوو د سهار تر اوبجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپښنې بیا وي اف ام 3.5 د امریکا شخ آشنا راډیو اوریدل شي. دا ازادي راډیو د خبری مجله همدل تر سره سي شي. په بل خبری مجله کې ستار فروغ له تاسو سره دی. خبرونه ته خیر راغله.
تشکر شیبر صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. سلام و به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک ائتلاف جدید سیاسی موسوم به جبهه نوین ملی افغانستان به عنوان یک اپوزیسیون حکومت امروز در کابل اعلان موجودیت کرد. در صدر مطالب خبری ما در این مورد برایتان بیشتر میگیم و با انوارالحق احدی رئیس این جبهه نیز صحبت داریم که با تفصیل میشنوید. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سعید سمیع عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان که زیر هر نام باشند مبارزه میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که فردا 4 طیاره نو A-29 به اردوی افغانستان تسلیم داده میشود. دومین کاروان کمک‌های بشری در ظرف یک هفته به سمت شهر محاصره مدایا که در تصرف مخالفین رژیم سوریه قرار دارد راه سپار شد. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید به تروریستان که زیر هر نام باشند مبارزه میکنند. عبدالله امروز در یک گرد همایی در کابل گفت حکومت افغانستان به همان اندازه که برای رسیدن به صلح تلاش دارد، به همان اندازه در زمینه تامین امنیت و مبارزه با مخالفین مسلح تلاش های خستگی ناپذیر دارد.
در مبارزه با تروریسم تحت هر نام وانی که باشد، داعش، طالب، القاعده، مسلمان و باعث به اراده قوی استاد استیم.
آقای عبدالله از نیروهای افغان ستایش کرد و آنان را قهرمانان خطاب کرد که با قربانی دادنشان افغانستان به صلح باثمر خواهد رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که فردا 4 طیاره نو A-29 از سوی آمریکا به حکومت افغانستان تسلیم داده می شود. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان جنرال دولت وزیری امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این طیاره ها مجهز هستند و به تقویه قوای هوایی افغانستان کمک خواهند کرد.
سبا 4 تیاره A-29 بالی ثابت ماریبوی است، البته تیارات جنگی است، هلیکوپتر نیست، با میدان هوایی کابل مواصلت میکنه.
این 4 تیاره فردا ساعت 2 بعد از ظهر در مراسم خاص از سوی امریکا به حکومت افغانستان تسلیم میشود. قبل از این هند 4 هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغان داده بود. گروه سیاسی اپوزیسیون حکومت زیر نام جبهه ملی نوین افغانستان خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. انوارالحق احدی رئیس این جبهه جدید امروز گفت هدف آنان برآورده شدن خواسته های مردم است و عملکرد حکومت کنونی برای آنان قابل قبول نیست. آقای احدی گفت هزاران تن از نهادهای مختلف مدنی در این جبهه عضویت دارند و خواهان حل بحران های کنونی و برگزاری هر چه زودتر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستانند. ادامه اخبار. دومین کاروان کمک‌های بشری در ظرف یک هفته به سمت شهر تحت محاصره مزایا که در تصرف مخالفین رژیم سوریه می باشد راه سپار شد. کمیته صلیب سرخ بین‌المللی اظهار داشت 44 لاری که مواد خوراکی و دوا را حمل می کنند امروز دمشق را ترک کردند. در حدود 40,000 نفر در شهر مزایا که در شمال غرب دمشق موقع دارد اسیر ماندند، زیرا این شهر از 6 ماه به این سو در محاصره قوای رژیم بشار الاسد قرار دارد. نظر به خبرها، از ماه دسامبر تا حال بیش از 20 نفر در نتیجه گرسنگی و قحطی در این شهر جان دادند. رئیس اداره کمک‌های بشری ملل متحد استیفن اوبراین هشدار داده است که شاید 400 نفر در نتیجه سوء تغذیه و نبود دوا در اینجا تلف شوند. یک کاروان کوچکتر مواد کمکی با 17 لاری به سمت شهرهای فاه و کفاریه حرکت کردند که در وضعیت خراب قرار دارند. یک تن از 30 روسی که به اتهام همکاری با گروه داعش در ترکیه بازداشت شدند، در روسیه هم به اتهام فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار داشت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروفا امروز اظهار داشت هایدر سلیمانوف که از منطقه تاتارستان روسیه می باشد در ماه آگوست به اتهام دخیل بودن در فعالیت‌های گروه داعش در لیست بین المللی افراد تحت تعقیب جا داده شد. زاخاروف افزود سلیمانوف در ماه نوامبر سال 2013 روسیه را ترک کرد. رسانه‌های ترکی روز 13 جنوری خبر دادند که پلیس در شهر ساحلی مدیترانه آنتالیا 30 روسی را به اتهام داشتن ارتباط با گروه داعش دستگیر نمود. گروه داعش مسئولیت حمله امروزه بر پایتخت اندونزیا را به عهده گرفت. صبح امروز چندین انفجار پایتخت اندونزیا جاکارتا را تکان داد و به تعقیب آن فیرهای اسلحه و انفجارهای دیگر رخ داد. پلیس اندونزیا میگوید که 7 نفر به شمول 4 حمله کننده در حمله امروزه کشته شدند و قوای امنیتی به تبادل آتش با حمله کنندگان درگیر بودند. در این حمله یک انتحاری هم شامل بود. اندونزیا که بزرگترین کشور اسلامی در جهان می باشد در اواخر به تهدیدهای افرادگرایی روبرو شده و پلیس ضد تروریسم در این کشور سرکوبی گروههایی را آغاز کرده است که به گفته آنها با داعش ارتباط دارند. و 3 تیکت برنده در بزرگترین لاتری در تاریخ آمریکا به فروش رسید. مقامات اداره لاتری آمریکا گفتند که برندگان این جایزه روز 13 جنوری تیکت‌های خود را در فلوریدا، تنسی و دامنه‌های لس آنجلس به دست آوردند. احتمال بردن جایزه نهایی این لاتری 1/292 میلیون می باشد و دیروز هزاران نفر در صفا برای خرید تیکت لاتری ایستاده بودند. برنده می تواند پول خود را در 29 سال با اقساط به دست آورد. آنها علاوه بر تکس ایالتی مجبورند 39.6% تکس فدرالی را هم بپردازند. پایان اخبار.
با تشکر از همکارم سعید سمی عباس که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کرد. ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست از داشته های برنامه. یک ائتلاف جدید سیاسی موسوم به جبهه نوین ملی افغانستان امروز در کابل اعلان موجودیت کرد.
توقع داشتیم که در دوره دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحل اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره. بیکاری ما قبل یک سال 15% بلند رفت.
انوارالحق رهدی رئیس این جبهه بود. اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات در افغانستان خواهان ادامه تلاش‌های حکومت در زمینه اصلاحات نظام انتخاباتی شد.
شبکه اکسین از دولت خصوص به مردم سیاسی می‌خواهد تا با در رزتاشون به موضوع بلند مردم جامعه مدنی و جامعه جامعه در مردم در طور روند اصلاح انتخاباتی خواهند بودند.
برخی از فعالان مدنی در اعتراض به تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی امروز در کابل دست به تظاهرات زدند.
روند توزیع شناسنامه‌ها آغاز شد و توقفش به نفع مردم نیست.
توزیع شناسنامه‌های برخی یک گام نهایت مهم و مؤثر برای توزیع افغانستان است.
و مسئولیت حملات مسلحانه و موجی از انفجارها را در اندونزیا گروه دولت اسلامی معروف به داعش به دوش گرفته است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. دوره که پیشتر در خبرها هم شنیدید، اپوزیسیون سیاسی جدید زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان امروز اعلان موجودیت کرد و در عین حال خواهان برگزاری پیش از وقت انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شد. از این جبهه امروز در کابل حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده هایش ناکام خواندند. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در نتیجه رأی مردم ایجاد شده و به کارش ادامه میدهد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
اپوزیسیون سیاسی که به تازگی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان اعلام موجودیت کرده است، تاکید می‌کند که آوردن تغییر در حکومت از راه قانونی می‌تواند به مشکلات موجود در کشور پایان بخشد. اعضای این جبهه که مشمول مقام‌های حکومت پیشین، شماری از فعالان مدنی و از احزاب سیاسی مختلف هستند، روز پنجشنبه اعلام موجودیت کردند. انوارالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع در حکومت پیشین و رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، گفت که باید حکومت وحدت ملی جایش را به حکومت جدید بدهد.
افغانستان ملی جبهه
به فکر جبهه ملی، حکومت وحدت ملی تنها به نام افغانستان جایش را به یک حکومت که به اساس قانون اساسی و از طریق انتخابات تازه برگزار گردد بدهد.
او صادق حکومت تا پریگی.
احدی میگوید رهبران حکومت در تامین امنیت، بهبود اقتصاد، حکومتداری خوب و دیگر بخشان ناکام بودند و همچنان راهکارهای حکومت وحدت ملی را در پیوند به چگونگی انجام گفتگوهای صلح انتقاد می کند. از سوی دیگر جبهه نوین ملی افغانستان میگوید ممکن حکومت لوی جرگه را برای آوردن تعدیلات در قانون اساسی برگزار نتواند و همین گونه به کارش ادامه خواهد داد. آنان هشدار میدهند که در آن صورت به مبارزات قانونی خواهند پرداخت. از سوی دیگر سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه که عضویت جبهه نوین ملی افغانستان را دارد، در این باره که ایجاد این اپوزیسیون چه اهمیت دارد میگوید:
در نظام های دموکراتیک و مردم سالار وجود گروه های اپوزیسیونی امری لازم و ضروری است. در حقیقت اپوزیسیون چشم و گوش ملت است، ناظر حکومت و زبان ملت است.
آقای حسینی به این باور است که تنها موجودیت اپوزیسیون ها است که حکومت را متوجه فساد، نقض قانون و کمکاری ها می سازند. از این جبهه حکومت را در راستای آوردن تغییرات در قانون اساسی نیز انتقاد می کنند و می گویند نظام ریاستی بهتر از نظام پارلمانی است. این در حالی است که حدود یک ماه پیش شورای به نام حراست و ثبات که متشکل از چهره های پیشین جهادی است به هدف آوردن اصلاحات در حکومت اعلام موجودیت کرد. در همین حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در عکس العمل به این خواست جبهه نوین ملی افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به رادیو آزادی میگوید:
زمانی که همچو احزاب به وجود نیاید، قسمی گروه ها به وجود نیاید، اظهاراتشان، برنامه هایشان در چوکات قانون اساسی افغانستان باشه و اظهاراتشان قسمی باشه که منافع اولیای کشور صدمانه زنه. میمانه موضوع مشروعیت حکومت، حکومت افغانستان به اساس رأی مردم افغانستان و در اساس قانون اساسی افغانستان تشکیل شده، مشروعیت خود را داره و به کار خود ادامه میده.
با این همه کبیر رنجبر کارشناس حقوقی و سیاسی افغان این موضع گیری و انتقاد جبهه نوین ملی افغانستان را ناوقت میگوید. آقای رنجبر به این باور است که برگزاری پیش از وقت انتخابات در شرایط کنونی سبب بی‌ثباتی سیاسی خواهد شد.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد از آغاز به کار یک ائتلاف جدید سیاسی زیر نام جبهه نوین ملی افغانستان شنیدید. این ائتلاف به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت با رهبری انوارالحق احدی وزیر پیشین تجارت و صنایع افغانستان ایجاد شده است. در صحبتی که از طریق تلفن با آقای احدی داشتم، نخست از وی پرسیدم که چرا اقدام به تأسیس این جبهه کردند.
پیشرفت کاری حکومت چندان خوب نیست. 16 ماه ما فکر میکنیم حکومت ناکام است در همه ساحات، در ساحات حکومتداری، در ساحات اقتصاد، در ساحات دفاع و امنیت، در همه ساحات ناکام است. در افغانستان گرچه مخالفت با حکومت زیاد است، ولی به صورت اپوزیسیون منظم و نسبتا قوی وجود ندارد. ما به این فکر هستیم که 16 ماه تیر شد و به این سرعت بدی که اینا پیش میرن، ما به امیدی نیست که اینا بتانند راستی اصلاحات را آورده بتانند.
آقای احدی، شما قبلا از حامیان یکی از رهبران فعلی حکومت وحدت ملی به شمار میرفتین. چی شد که شما حالا به منتقد حکومت وحدت ملی مبدل شدین؟
خب کارکرد حکومت است. کارکرد حکومت به این حکومت حمایت میکردیم. آقای غنی میگفت که به این صورت ما یک شرکت سهامی نمیساز. ما کاملا ما غیر موافق بودیم، مخالف بودیم با امرای حکومت دو سره ای که خارج از ساحه قانون بود. خب بالاخره چون دو جباز مشکلات بود که انتخابات برای دوره سوم داخل شده نمیتونست و اختلافات بسیار زیاد بود، ما مو مشروعیت نیمه را قبول کردیم و امید داشتیم که کارهای حکومت امی عدم مشروعیت طرز العملی را اونا جبران کنن. یعنی توقع داشتیم که در دوره داکتر صاحب غنی و داکتر صاحب عبدالله کارهای بسیار خوبی در ساحه اصلاحات اقتصاد و امنیت و غیره و غیره به پیش بره. به صورت مثال امسال برای اولین بار است که در 14 سال گذشته ما رشد منفی داشتیم. ما بیکاری ما فقط در یک سال 15% بلند رفته. افغانی در یک سال قیمت خود، ارزش خود بیشتر از 20% از دست داده. اون راپورا رو شما میشنوین که از خاطر فقر و به خاطر که مردم با آینده کشور چندان امیدواری نیستن،
بیشتر از 1 میلیون مردم از اینجا مهاجرت کردند. خیلی امنیتی هم سابق اگر طالبا 15-20% کشور زیر دست داشتن، حالا اینا خودشون میگن که بیشتر از 50% خاک زیر دست اونا است. داعش اونطور.
اما احدی صاحب فکر نمیکنین که در این اواخر کمک ها کم شده و تعداد نیروهای بین المللی هم کاهش یافته، همین سبب نشده که ناامنی ها هم افزایش پیدا بکنه و بیکاری بیشتر شود؟
از لحاظ کمک های خارجی ما فکر نمیکنیم کمک های خارجی کم شده باشه. ببینیم در سال اخیر کرزی صاحب دو موافقتنامه عمده شد. یکی موافقتنامه کنفرانس شیکاگو بود که به او اساس 4 میلیارد دلار سالانه دونرا به امنیت مملکت کمک میکنه، و دیگه کنفرانس توکی بود که به او اساس 4 میلیارد دیگه به اقتصاد مملکت کمک میکنه. هیچ وقت کمک به افغانستان از 8 میلیارد دلار زیاد نبوده. به این اساس ادعا که کمک ها کم شده، ما بسیار مطمئن نیستم که گپ درست باشه. و از ساکر خارجی هم که برآمده اونا متجاب شده سال 2012-2013 و یک قسمت 2014 برآمده. سال گذشته از افغانستان کوهای خارجی ممکن هیچ نبرآمده باشه. به این اساس این استدلالی است که بهانه گیری است.
در مورد افراد و چهره هایی که در کنار شما گرده هم آمدن در همین جبهه، اگر بگوین که چقدر دارای مفکوره و نظریات عالی و بهتر هستن که بتوانن واقع بینانه نقد بکنن عمل کرده حکومت را در آینده؟
نقد شما خود ما کردیم. امروز ما کنفرانس داشتیم، شروع جبهه را ما اعلان کردیم، اعلان موجودیت کردیم، ما پروگرام خود تحلیل خود دادیم، موقف خود در بسیاری مسائل طرح کردیم. طبعا شروع جبهه است، با مرور زمان مثلا تکنوکرات های زیاد را با خود خواهیم داشت، ولی ان شاء الله مدیریت حکومتداری را تا جایی که به من ارتباط داره ما ان شاء الله همه اطمینان دارم که اجازه به مراتب بهتر کرده میتونم. و این کی از ما حمایت میکنه؟ فعلا سیاسیون از ما حمایت میکنه. البته در قسمت حکومتداری ما به تکنوکرات ها باز زیاد رجوع میکنیم، و البته تکنوکرات ها را از گروه های متحد خود میگیریم.
دکتر انوارالحق احدی، رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. این ائتلاف به عنوان اپوزیسیون سیاسی حکومت افغانستان امروز اعلان موجودیت کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین از حکومت می خواهد تا با روی دست گرفتن اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین نماید. اعضای این شبکه امروز در نشست در کابل روی ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی تاکید کردند. در همین حال حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها پس از اصلاحات در نظام انتخاباتی سال آینده شمسی برگزار خواهد شد. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین میگوید روند اصلاحات انتخاباتی به هیچ صورت نباید با بنبست مواجه گردد. اعضای نهاد در کنفرانس ملی پیرامون پیشنهادات و یافته های شبکه اکسین به منظور اصلاح نظام انتخاباتی روز پنجشنبه در کابل از حکومت خواستند تا با انجام اقدامات قانونی تداوم و مؤثریت روند اصلاحات انتخاباتی را تضمین کند. تیمور حکیمیار عضو شبکه اکسین گفت حکومت باید در برابر روند اصلاحات انتخاباتی متعهد باشد.
شبکه اکسین از دولت بخصوص رهبران سیاسی میخواهد تا با در نظر داشت تقاضای بلند مردم، جامعه مدنی و جامعه جهانی و تعهدات خود در طول روند اصلاحات انتخاباتی پابند گیرند، با انجام اقدامات قانونی تداوم و اثریت این روند را تصمیم گیرند.
شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات یا اکسین همچنان روی ادامه کار کمیته گزینش تاکید کرد. این در حال است که پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی، رئیس کمیسیون اصلاح انتخاباتی آن را خلاف مصلحت‌ها خواند و کمیته گزینش گفت که کارشان با خلای قانونی مواجه شده است. با آنکه کمیسیون‌های انتخاباتی از رد این فرمان استقبال کردند، اما حکومت افغانستان گفته است که تلاش می‌کند تا برای حل این مشکل راه حل قانونی را جستجو کند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفته که هیچ کس نمی‌تواند مانع روند اصلاحات انتخاباتی در کشور گردد. در این حال سید انور رحمتی مشاور سیاسی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در این نشست حضور داشت یک بار دیگر اطمینان داد که انتخابات بر اساس اصلاحات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد.
حکومت هم پروسه اصلاحات انتخاباتی و هم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را در سال 1395 از همین اکنون تضمین می کند و آن را اجرا خواهد کرد. بنابراین هیچ ملاحظه و مصلحت در این دو مورد پذیرفتنی نخواهد.
از سوی هم محمد نعیم ایوبزاده عضو کمیته گزینش و رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید موانعی که بر سر راه عملی ساختن اصلاحات انتخاباتی در کشور وجود دارد نگران کننده اند. وی از رهبران حکومت خواست تا به خاطر مصلحت ملی، حفظ نظام و خواسته های مردم افغانستان در تصمیم گیری هایشان منافع ملی را نسبت به سلیقه های سیاسی ترجیح دهند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته
ساعت 6:50 شام به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برخی فعالان مدنی امروز با رواندازی تظاهرات در کابل خواهان توزیع تذکره های الکترونیکی شدند. تظاهر کنندگان گفتند که قانون ثبت احوال نفوس باید هرچی زودتر از سوی حکومت تطبیق شود و به جای مصلحت به اجرای قانون اولویت داده شود. پیش از این نیز چندین بار طی تظاهرات از حکومت خواسته شده است که در قسمت آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام کند. همایرا الکوزی از کابل گزارش می دهد.
این افراد که خود را اعضای جنبش توزیع تذکره‌های الکترونیکی می‌خوانند با سر دادن شعارها خواهان توزیع هرچه عاجل تذکره‌های الکترونیکی شدند. مظاهره کنندگان که تعدادشان به ده‌ها تن می‌رسید، روز پنجشنبه تظاهرات را از منطقه بهارستان کابل آغاز کردند و گفتند که ملت دیگر مقامات و مردم بدون تذکره را نمی‌خواهند. احمد زکی تنظیم کننده مظاهره می‌گوید:
روند توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود، توقفش به نفع مردم نیست. با جای مصلحت باید قانون نهادی نشود. جرأت تحکیم تطبیق قانون باید پیدا بکنند. تا چه وقت مصلحت؟ این مملکت از مصلحت گرایی امروز زمینگیر شده، قانون حافظ نداره.
تظاهر کنندگان می‌خواستند به چهارراهی پشتونستان بروند، اما در منطقه باغ زنانه پلیس جلوه آنان را گرفت که مظاهر کنندگان در همان جا مجسمه‌های پلاستیکی رهبران حکومت وحدت ملی را به آتش زدند. آنان می‌گویند به اساس قانون ثبت احوال نفوس باید توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز شود که تمام مراحل آن تکمیل شده و دیگر نباید توزیع این تذکره‌ها شکار مصلحت‌های سیاسی گردد. عین‌الدین بیگ یکی دیگر از تنظیم کنندگان راه پیمایی میگوید که اگر تذکره های الکترونیکی توضیح گردد بسیار مشکلات برطرف خواهد شد و آنان از خواستشان دست بردار نیستند.
توزیع شناسنامه های برقی یک گام نهایت مهم و مؤثر برای توزیع افغانستان است. این امر آمار دقیق شهروندان کشور را روشن می سازد، جلو جهل و تقلب را می گیرد، حکومتداری الکترونیک را کمک می کند و در شناسایی مجرمین کارا می افتند.
خواستیم در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما مسئولین مطبوعاتی ریاست جمهوری و ریاست اجرایه از صحبت در این مورد خودداری کردند. این در حال است که قبل از این اداره توزیع تذکره های الکترونیکی آمادگی کامل را جهت توزیع این تذکره ها اعلان کرده بود، اما بنابر دلایل نامعلوم پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی به تعویق افتاده است. این خواست در حال مطرح می‌گردد که در گزارش اخیر کمیته مستقل مبارزه علیه فساد اداری از مشکلات زیاد در این اداره پرده برداشته و می‌گوید که اگر در این سیستم اصلاحات به میان نیاید، شروع این سلسله می‌تواند نگرانی‌ها و مشکلات زیاد را به بار آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. تصمیم پاکستان در این مورد از سوی دفتر صدراعظم پاکستان اعلان شد. پیش از این گفته شده بود که پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را برای 2 سال دیگر تمدید می‌کند. فرشته‌نگار جزئیات دارد.
پاکستان کارت‌های اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادن می‌گویند نواز شریف صدر اعظم پاکستان کارت اقامت بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را که به گونه قانونی در این کشور زندگی می کنند تا آخر ماه جون تمدید کرد. قرار بود مسئله تمدید کارت اقامت مهاجرین افغان در پارلمان پاکستان مورد بحث قرار گیرد. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته بود که در مذاکرات با مقامهای پاکستانی روی تمدید کارت‌های مهاجرین افغان برای 2 سال دیگر بحث شده است. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند بنابر اینکه پارلمان این کشور نتوانست موضوع تمدید کارت‌های مهاجرین افغان را مورد بحث قرار دهد، صدر اعظم نواز شریف با استفاده از صلاحیتش تمدید این کارت‌ها را برای 6 ماه دیگر اعلام کرد. مهاجرین افغان که در پاکستان زندگی می‌کنند از این تصمیم نواز شریف صدر اعظم پاکستان خوش به نظر نمی‌رسند. شاکر سبون یک تن از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید تمدید کارت‌ها برای 6 ماه دیگر نمی‌تواند مشکل مهاجرین افغان را حل کند.
چند ماه پیش یا یک رقم نوتیفیکیشن جاری کرده بودند دو 2 سال وقت داده بود به افغان‌ها. خب حال یا که این گپ میزنه که 6 ماه وقت میته ایله یکی هم قبول نمیکنه به خاطر که ایجا افغان ها که است از یار سرنوشتش معلوم نیست، ایجا کاروبار میکنه، زندگی میکنه، اولادایش در مکتب هاست یا دیگه نمیتونه که 6 ماه را قبول کنه. دیگه به نظر ما اینی فیصله نواز شریف که است این مثبت نیست.
بر اساس گزارش ها دفتر صدر اعظم پاکستان در مورد تمدید کارت های اقامت مهاجرین به وزارت خارجه و تمامی ماموریت های پلیس پاکستان اطلاع داده است. این در حال است که عزت الله یک تن از مهاجرین افغان دیگر نیز تمدید کارت های اقامت برای 6 ماه سوی نواز شریف را مورد انتقاد قرار داده و می گوید حکومت های افغانستان و پاکستان باید در پی یک رای حل دراز مدت در مورد مهاجرین افغان باشند.
و ما می خواهیم از هر دو دولت های پاکستان و افغانستان کمی سرنوشت افغان ها را معلوم کنه، به خاطر که فعلا در افغانستان مشکلات زیاد است، بیروزگاری زیاد است، نمیتونه که مردم دفتن برن اونجا. کسایی که هست اونا خودشان در مشکل قرار دارن و ما می خواهیم که حکومت پاکستان به ما وقت بده.
به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در حال حاضر حدود 1.5 میلیون افغان به گونه قانونی و حدود 1 میلیون دیگر به گونه غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند. پاکستان از 3 دهه به این سو میزبان بیشترین تعداد مهاجرین افغان است. مهاجرین افغان در ایالت های مختلف پاکستان زندگی می کنند و بیشتر در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور مستقرند.
با دنبال حملات مسلحانه و موجی از انفجارها در اندونزیا، رئیس جمهور آن کشور مردم را به آرامش فراخوانده است. مسئولیت این حملات و انفجارها را که 6 کشته بر جای گذاشت، داعش به دوش گرفته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
جاده مرکزی شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا روز خونین و پر از نگرانی را پشت سر گذاشت. پلیس میگوید 5 حمله کننده توسط بم و سلاح به یک قهوه‌خانه هجوم آوردند که همه در نتیجه درگیری و تبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شدند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در انگام وقوع این رویداد در جاکارتا نبود، اما سفرش به یکی از مناطق دیگر این کشور را ناتمام گذاشت و به پایتخت برگشت. او در سخنرانیش به دنبال حملات و انفجارهای امروز مردم را به آرامش دعوت کرد. ویدودو همچنان افزود ملت و دولت نباید حراس داشته باشند و یا به چنین اعمال تروریستی تسلیم شوند. ما این حملات را که صلح اجتماعی ما را اخلال کرد تقبیح میکنیم و میخواهیم این پیام را با تمام مردم و اجتماع برسانیم. به مقام ها دستور دادم تا تمامی کسانی را که مسئول این حملات بودند و حتی کسانی را که از بیرون در این رویداد دخیل هستند دستگیر کنند. بر اساس گزارش ها پلیس اندونزی امروز 4 شورشی مزنون را به اتهام دخیل بودن در حملات بمی و مسلحانه جاکارتا دستگیر کرد. در حال حاضر پلیس مشغول است تا هویت حمله کننده ها را شناسایی کند. لوهود پنجایتان وزیر امور هماهنگی سیاسی، حقوقی و امنیتی اندونزی امروز گفت که تحقیق همه جانبه در مورد رویداد امروز در جاکارتا ادامه دارد. 5 تروریست کشته شدند و ما مطمئن نیستیم که مرد مسلح دیگر هم در آنجا باشد، اما تحقیق ادامه دارد. با بیش از 255 میلیون جمعیت، اندونزیا بزرگترین کشور اسلامی در جهان است، اما گاه و ناگاه شاهد تحرکات شورشیان بوده است. مرگبارترین رویداد تروریستی در اندونزیا در سال 2002 میلادی در یک بمب‌گذاری در جزیره بالی رخ داد. در نتیجه این رویداد بیش از 200 تن کشته شدند. با آنکه چندین بار دیگر شورشیان برای هدف قرار دادن مناطق مختلف اندونزیا تلاش کردند، اما پلیس ضد تروریسم در این کشور سرکوبی گروه‌های را آغاز کرده که گفته می‌شود با داعش ارتباط دارند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من ستار فروخ از شما اجازه می خواهم. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب بخیر.